السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي. نن د پکتیکا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي خبرونه وړاندې کیږي. دروختیا وزارت وای په کابل کې په نننۍ حمله کې یو ماشوم وژل شوی او څوار لسنه نور ټپیان سی ودی. د اورزګان چارواکي وای د شاوخوا 15 تشتول سو مسافر لډلې لا هم لس کسان له وسلوالو طالبانو سره دي. نن سهار د آذربایجان د پلازمینې د نشیانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 24 کسان مړه سوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وای په کابل کې په نننۍ ځنوجون کې حمله کې یو شپږکلن ماشوم وژل شوی او څوار لسنه نور ملکیان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې ټپي سوي کسان روغتونونو ته لېږدول شوي.
نن خونړۍ پېښې کې چې کابل ښار کې نهه موضع کې واقع شوم، متاسفانه په دې حادثې کې یو ماشوم شهید شوی دی چې شپږکاله دی او څوارلس نور په دې حادثې کې ټپیان دي. ټپیان مربوطه روغتونونو ته انتقال شوي دي. روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کېږي او امید پر دې ده چې انشاءالله د دې حادثې تلفات تر دې نه زیات نشي.
د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه دغه حمله د یو سوزوکی دوله موټر په ذریعه د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کاروان سوې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ د کابل په روسیې په دویمه غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د مذاکرو او روغې جوړې پیشنهاد وکړ. د اورزګان چارواکي وای د شاوخوا 15 تشتول سوی مسافرو له ډلې لا هم لس کسان له وسلوالو طالبانو سره دي. د سې چمې په ورځ د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه 15 مسافر له موټرو کښته او له ځان سره بوتلل. ولایتي اداره وای دوی تونیدلي شپږ کسان په هغه ورځ د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي کړي او نه کسان پرون پنجشنبه خوشي سول. د والي ویان دوست محمد نایاب وای هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم خوشي سي.
د پنځمې په ورځ ولایتي اداره لاس په کار شو او د یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د نفوذ نه ګټه واخیستله او وسله والو مخالفینو څخه نه حتی نور هم را ایله کړل. د همګړۍ د وسله والو مخالفینو سره لس کسه برنته دي او ولایتي اداره هڅه کوي چې په هر شکل چې وي د دغه هېوادوالو ژوند هم وژغوري.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو یو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړي چې دوی د نیول سو کسانو له ډلې 15 تنه خوشي کړي چې په هغوی کې د والی ویان دوست محمد نایاب هم شامل دي. خو ښاغلی نایاب د نیول کېدو خبر به اساسه بللې او دای د وسلوالو طالبانو د تبلیغاتو هڅه ګڼلې ده. قاری یوسف احمدی ادعا کړي چې په مجموع کې 14 کسان له دوی سره دي چې د محکمې لخوا به د برخلیک په اړه فیصله کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی. د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیالې حبیبې سورابي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم اندیښنه نه لري.
د طالبانو لوري چې ټول مسایل ورته متوجه دي باید کوم ځواب ولري. په کار د افغانانو او افغان ولسته ځواب قناعت بخښونکی وي. موږ دغه اقدام ته منتظر یو. دا چې دغه پیشنهاد نه رد کیږي د غور وړ مسأله ده. په کار نه ده چې دې برخه کې کوم اندیښنه ولرو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې ویل که وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره ملګري سي حکومت باید د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 24 کسان مړه سوي دي. د آذربایجان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 3 کسان د ټپونو له کبله بستر سوي دي. چارواکي وایي 14 کسان ژغورل سوي دي. که څه هم د اور لګیدنې علت معلوم نه دی خو د لوی څارنوالۍ د روغتیا کورنیو چارو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارتونو په اعلامیو کې ویل سوي چې شک کېږي د اور لګیدو علت به د برېښنا په سیستم کې کومه نیمګړتیا وه. بل خوا د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي اور وژل سوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د سوریې ولسمشر بشر الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئي په داسې وخت کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخته غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. خامنئي ویلي ایران به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ده په خبره سوریه نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ده. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روسیې غوښتنه وکړه چې له بشر الاسد وغوړي څو د دمشق په څنډه غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شنبه په غوطه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګښت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواوو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی اته سرتیري وژل سوي او څه باندې دیارلس تنه نور ژوبل سوي دي. دا له تېرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا چې ترکیې د سوریې په افرین سیمه کې د ولسي خوندیتوب د قطعو یو آی پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقرې لپاره یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده. له دې سره په دغو عملیاتو کې د ترکیې د وژل سوو سرتیرو شمېر څلوېښتو ته ورسېد. ترکیه وایي په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یو آی پی جی ځواک یو تروریستي سازمان دی چې د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره ارتباط لري. د کردانو پی کی کی ګوند له 1948 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم په ولایت په ولایت په دغه خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پکتیکا خبري کوو. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري. د خوست، پکتیا، غزنی او زابل ولایتونو او د غرس قبایلی سیمو ترمنس پروت ولایت دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت تاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي او موږ هم کوشش ډیر کوو چې تاسو اوریدونکو ته ډیر وخت ترکو چې ټلیفون راوکړئ، د فیسبوک لاري او یا هم د سکایپ لاري له موږ سره تماس ونیسئ او د پکتیکا په اړه پوښتنه وکړئ. ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکړئ او خپل مسایل او مشکلات مطرح کړي. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، لومړی هم ښاغلی وحدت ته هرکلی وایم. وحدت صاحب هرکلی درته وایم، ستړي مشي، اواز مې اوري؟
مننه سروان، تاسو هم تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. لومړی پوښتنه به هم د اوریدونکو راواخلم چې د فیسبوک له لارې مطرح کړی دی. یو اوریدونکې ریحان خان ویلی دی، وای پکتیکا له خلکو سره په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته وایي ظلم کیږي، په تعلیمي اقتصادي پروژو کې حق خوړل کیږي او مکتبونه او ښوونځي پکې کم دی او نور د بیارغونې کارونه پکې کم شوي دي نسبت دی البته له نورو ولایتونو سره مقایسه کوي. ستاسو ځواب څه دی؟
سروان صاحب مننه. ریحان ورور ته دومره ووایو چې دا زمنم چې پکتیکا د هیواد په کچه د صفاتو ولایتونو څخه ده. هغه پرمختګ چې په ډېرو ولایتونو کې شوی دی، پکتیکا کې په تېرو 15 کلونو کې چې دا یو طلایي چانس دلته نه دی شوی، خو بیا هم ډېر کارونه شوي دي. پکتیکا مرکز خرنه یو خړ داغ و، دلته اوس آبادۍ دي، په ولسوالیو کې آبادۍ دي، پخه سړکونه دي، کار شوی دی، خو دی پام وړ یا هغه د کلیات وړ کار نه دی شوی. پدې اوسنۍ وضعیت کې د بیا رغونې بهیر خدای روان دی. دغه سند چې لپاره موږ ورته شوې ده، په هر برخه کې بیا رغونه روانه ده، مرکز او ولسوالۍ کې روانه ده، خو د دې لپاره به د کلیات وړ نه وي. مکتبونه او کلینیکونه او سړکونه د دې ټولو برخو کې بیا رغونه روانه ده، نوې رغونه روانه ده. خو زه هم د دې سره په دې کې هم نظر یم چې دا
او ابراهیم جانیار بیا وایي چې په پکتیکا کې اوس هم ډېری مکتبونه بند دي یا هم بالکل ځینې سیمې مکتب نه لري، لکه د خوشامند ولسوالۍ چې صرف یو مکتب پکې شته هغه هم بند دی. حال دا ده چې دی وایي چې تر دې حالت هغه دی کله چې طالبان دلته واکمن ولوي د معارف وضعیت بهتره و.
په خوشامند ولسوالۍ کې مکتبونه رښتیا هم بند دي. دا واقعیت دی، موږ دلته 9 باب مکاتب لرو، تشکیل ورته لرو، مالی ورته لرو، کتوسیا ورته لرو، کتاب او کاغذ قلم ورته لرو. خو هلته د طالبان یو مشر د صدزاده په نامه په سیمه کې لسیزو رهیسې د ترونو لیکونو د سلسلې رهیسې واکمن دی. حاکم دی په سیمه کې هغه خلکو ته د مکتبونو د خلاصولو اجازه نه ورکوي. په تېرو دوو کلونو کښې مونږ پرله پسې هڅې وکړې، مونږ قومي مشران را وغوښتل، د هغوی سره هم خبرې وکړې، مونږ ورغلو، د کټواز په کچه مو لویې لویې غونډې ورته جوړې کړې، د کټواز ټول مشران مو دې موضوع ته را وغوښتل، دوی ته مو اجازه ورکړه چې طالبانو سره خبرې وکړي، طالبانو د کمیسیون سره خبرې وکړي، کوټې ته سفرونه وکړل، کوټې ته ورغلل، مونږ د طالبانو د مختلفو ادرسونو سره د انټرنیټ د لارې تماسونه ونیول. په دې برخه کښې زمونږ کوششونه روان دي، طالبان د لوړ پوړو په کچه د خوشامند د مکتبونو د تړلو سره موافقه نه ښیي، هغوی وایي چې دا مکتبونه باید پرانیستل شي، خو د سیمې په کچه د شهزاده په نامه کوم کس چې په دوی باندې مسلط دی هغه دوی ته اجازه نه ورکوي، او د سیمې خلک دومره تېز غبرګون نه ښیي، دومره کلک نه ودرېږي دوی مقابل ته چې ورته ووایي چې په د پکتیکا په نورو برخو کښې مکتبونه خلاص وي، نو په خوشامند کښې هم باید خلاص وي، نو خلک یې مقابلې ته ودرېږي او د زور د لارې مکتبونه پرانیستل کېدلی نه شي، او صاحبزاده په خپله خوښه مکتبونو ته اجازه نه ورکوي. دلیل یې مونږ هم نه یو خبر، خو شاید دلیل دا وي چې که مکتبونه دلته زیاتېږي شاید د وخت په تېرېدو سره به د دوی د کورنۍ واکمني تضعیفېږي، هغه به ضعیفېږي، دوی رول به کمزوری کېږي. مونږ په جریان کښې یو، هم قومي مشران په جریان کښې دي، هم د طالبانو چارواکي د سیمې د خلکو سره په تماس کښې دي. مونږ هیله من یو چې راتلونکی کال به دغه نوي ژبه تړلي ښوونځي پرانیستل کېږي.
بله، دا ستاسو وروستۍ خبرې یوه بل اورېدونکي مالیار افغان په یو بل شکل سره تایید کړي دي. دوی وایي په پکتیکا ولایت، البته په برمل ولسوالۍ کې، وایي تعلیم او تربیې ته توجه نه کېږي، که دلته زیاته توجه وشي نو په ټوله پکتیکا کې به امن راشي، ځکه چې د ده په نظر چې چېرته تعلیم نه وي نو طبعا چې هلته به جګړه مار روزل کېږي.
برمل ولسوالۍ زمونږ سرحدي ولسوالۍ ده، شمالي او جنوبي وزیرستان سره د یورین پر پوله پرته ده. دلته کوم وزیر چې اوسېږي، احمدزي وزیر او عثمانزي وزیر، احمدزي وزیر دي مونږ سره همکار دي، د هغوی مکتبونه هم خلاص دي، د هغوی کلینیکونه هم خلاص دي، هغه هېڅ کومه ستونزه هم نه لري، او په مقابل کښې شته ستونزې خو په هغه کچه نه. په مقابل کښې عثمانزي وزیر چې دي هغه دي مونږ سره ډېره همکاري نه کوي، د خپلو ښوونځیو په خلاصولو کښې هم ډېره همکاري نه کوي. زه تر برمله ورغلم، د دوی سره کېناستم، د دوی سره مې لویه غونډه ونیوه، د دوی نه مې پوښتنه وکړه چې مونږ هر ډول همکارۍ ته تیار یو، مونږ ودنۍ درته جوړوو، مونږ کتاب او قلم او کاغذ در کوو، مونږ معلم در کوو، خو تاسو د خپلو مکتبونو په خلاصولو کښې کومک را سره وکړئ. نو څلور مکتبونه یې خلاص کړي، څلور مکتبونه په برمل کښې فکر کوم بند دي، هغه هم د خلکو د نه همکارۍ له امله بند دي، د خلکو همکاري یا د خلکو نه دلچسپي ده. هلته په ودانیو کښې ستونزه شته، د ودانیو په جوړولو کښې کمال سرحدي مکتب چې د ډیورین په کرښه پروت دی، هلته بیخي دغسې ده چې لیدل کېږي، د پاکستان د ځواکونو له خوا هم لیدل کېږي. هغې وضعیت خراب و، هغه مونږ اوس دپاره روان کړی دی، ترمیم کړی مو دی، خو د هغې دپاره د نوي ودانۍ هڅه روان ده چې هغې ته یوه ښکلي عصري نوي ودانۍ جوړه شي، خو هلکان پرې زده کړې کوي، چارې روانې دي. نو د برمل نیم خلک هم تقریبا د مونږ سره په دې برخه کښې همکار نه دي. مونږ ډېرې ستونزې چې لرو د واکسینو په برخه کښې یا په نورو پروکتیي برخه کښې مونږ برمل کښې لرو، او وجه هم دا ده چې د برمل د یوې برخې اوسېدونکي ډېر کلک نه دي ولاړ د خپلو ستونزو د حل دپاره، خو مونږ د دوی د ستونزو حل دپاره تیار یو، مونږ ورسره ولاړ یو، دوی ملاتړ او د دوی هڅې د مونږ سره شرط.
بله، له ښه مرغه دا اکثر اورېدونکو د تعلیم او ښوونځیو په اړه پوښتنې کړې دي. وحیدالله جلالزی بیا پوښتنه کړې ده چې وایي په پکتیکا کې څومره ښوونځي فعال دي او څومره غیر فعال، او څومره لیسې شته؟
مونږ در نیم سوه یا درې سوه پنځوس خواوشا فعال مکتبونه لرو، د پکتیکا په اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالیو کښې او د مرکز په شمول. مونږ په دې کښې تړلي ښوونځي چې لرو، تړلي ښوونځي یوازې په خوشامند ولسوالۍ کښې لرو، او یو دوه یې په برمل کښې لرو. په نورو ولسوالیو کښې د نیکه مرغه تېر کال چې مونږ لس نور هم تړلي ښوونځي لرل، چې هغه په خیرکوټ او سرروزه او برمل او دغه ولسوالیو کښې وو، د ولسونو په هڅه او د ځایي ادارې په هڅه دغه مکتبونه لس بابه مکتبونه بېرته پرانیستل شول، او مونږ هیله مند یو چې دغه پاتې نه شپه به ښوونځي چې یوازې په ډېله خوشامند ولسوالۍ کښې دي دا به هم خلاص شي. د دې د خوشامند ولسوالۍ خلک له پخوا نه هم کوچېته وره خلک دي، ډیر ورسته پات دي بهر به هدا ورسته پات دي د دوی الکان د موږ سره په مرکز خرانه کې دا لیلی شوی دي او بیا د موږ مرکزی لسو کې ذکر کې یا په رحمان بابا او خوشال خان د کوشش کې خو دا خو به یو پیسری دلته دا کار وکړي نو د ټول اولادونو خو دا کار نشي کولی یا ټول پرونه خو دې ته متوجه نه دي که څه هم مرکز خرانه کې دوی کلیلیا لرو دلته موږ ذکر کولی شو خو دا حل نه ده د حل لاره ده چې د ماشوم شپخلن ماشوم او د نجونو دي نیولې تر تلسکرنې پورې د دوی هلته زده کړې وکړي لیسې ولري موږ کاملا آماده یو او د دې لپاره به انشاءالله سکر او پرمختګ وشي موږ قومي مشرانو دا خبره د طالبانو د ځای طالبانو نه نیولې د کوټې تر شورا پورې دا رسولې ده د طالبانو د پوهنې د کمیسیون سره هم شریکه شوې ده هغوی هم په جریان کې شوي دي او موږ هیله دا ده چې که چېرته طالبان د مرکزي یا د مرکز په کچه یا د لوړ پوړو په کچه د دې ګام سره موافق نه وي د مکتوبونو د سره موافق نه وي نو په سیمه ییز چارواکي صدرزاده باندې یو فشار راوړي چې دغه مکتوبونه موږ ته حروم او خلاص.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو د هغه پوښتنې وی چې د فیسبوک له لارې مو راستولي ویل وی او کولای شي چې بیا هم دوام ورکړي زموږ د فیسبوک پاڼه د facebook.com/azadiradio لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم چې د پکتیکا له والی ښاغلی الیاس وحدت څخه دغه ولایت په اړه پوښتنې وکړي او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2 بجې او 10 دقیقې دی. لا صدی رادیو ولایت په ولایت خبرونه او په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې 0999203540 بل شمیره د 0902255 زموږ د سکایپ پته د radio.azadi او د فیسبوک له لارې هم خپل نظرونه او پوښتنې راستولی شئ. facebook.com/azadiradio اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني.
ز اجمل د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما.
مهرباني کوم.
د والي شهاب نه دغه سوال لري چې د پکتیکا ولایت د تعلیمي وضعیت وسنګ لري د تیپ پسې.
بله صاحب اجمل صاحب دا اوس خبري وکړي په تعلیمي وضعیت پورې ډيري خبري وکړي قبل پښتنه نه لري نو بل اوریدونکو ته بنو.
نه بل پښتنه نه.
سلامت اوسئ مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ولایت پر ولایت خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا جی تاسو مې مابه جوړ روغه خوش خوشاله
سلامت اوسئ. مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي.
مننه کوم. سراج د تلیفون پر خبر شو د هلمند ولایت خواص یو خدا جی تاسو مې جوړ روغه د والی صاحب مې مابه.
بله صاحب والی صاحب مې مابه. مهرباني کوي سراج صاحب څه پوښتنه لري؟
مننه خیر اوسئ. دغه د والی صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده دا پکتیکا په ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځانګړی شوبه سته یا نهسته؟ که سته تر د فراوین لري
صحیح
او که نهسته نو ولې دلیل دا چې دی او هیله کوم چې د جامعګانو په علماو سره جواب رانه کړي.
یعنی څه شی؟ خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو خبری وکړه. مهرباني. وعليكم السلام. مهرباني ډیره مهرباني. مهرباني کوي ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا اوسیدونکو نظر څرګند کړي یا پوښتنې وکړي او خپل مسائل مطرح کړي. مهرباني.
دا غادي خبره ده چې مونږ تفصیل ته مکتب نشته دی هلته خو روډ نشته دی مدوالي مدرسه
په کومه سیمه کې؟ زرمل کوم ځای تاسو یاد کو ما وانه ورېدو. برمل بیخی سمده. مننه کسم والی صاحب مخکې دی برمل په اړه البته د تعلیم په برخه کې خبري وکړي د سړکونو په هم جواب درکې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
السلام علیکم. سروان صدقه جوړی خیر
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
نن سبغت الله ده اصلا دی وردګ د وخت څخه تماس نیولای دی د سید آباد ولسوالۍ نه پکتیکا د مهاجرم علي څخه پوښتنه دا ده دوی پوښتنه لرم یو پوښتنه دا چې د ویل چې پکتیکا رسمي ولسوالۍ دی او څلور غیر رسمي ما ته خپله معلومات شته اوس پولاد چې رسمي ولسوالۍ نشته د افغانستان په هر ولایت کې هر ولایت هر ولسوالۍ دی هغه چې رسمي د غیر رسمي ولسوالۍ څه معنا لري پکتیکا خو مقاتل ولسوالۍ دی هغه رسمي دی د غیر رسمي ولسوالۍ څه معنا لري د څلور ولسوالۍ دی غیر رسمي دی او پکتیکا ولایت د پاکستان سره 3 کیلومتره ګډ سرحد پوله لري
مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکی به مخلو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکو مهرباني کوئ صاحب د دوی ټلیفون قطع شو والي صاحب مهرباني وکئ
مننه سروان صاحب د اجمل روډ د نگران وګړه غوښمن طالبي وزیر باندې خبرې وکړې مونږ طالبي وزیر
bale او
خورا ډېر دینونه وننګونې لرو مونږ خاصا دینونه برخه مونږ کمزوري ده د ټوډي رول سولې چې زمونږ دا ټول سولې هم درو چلته والي صاحب هم د پاله ځینې ټول ابتدایي یا متوسطي دي وجه دا چې موږ د لیسې د سوي معلم ملتنه لرو هغه د موږ یو سلواتیا کیلومتر یو سلواتیا کیلومتر لري ولسوالۍ دي نو موږ کوم د دې لپاره مسلکي خور کې لګو نو موږ به د مرکز نه لګو یا به موږ د نور ولسوالۍ نه لګو یا به د نور ولایتونو نه لګو نو هغه د معلم په معاش باندې چې کوم معلم معاش لري په دې معاش باندې کومره لري سیمه کې کار نه کوي دې لپاره د امتیازي معاشونو ضرورت دی امتیازي معاشونو موږ غوښتنه کړې چې موږ په هغه ولسوالۍ کې جو ورزیدا او تکړه خور کې نه لرو مسکه خور کې نه لرو یګ دې پر دې یو امتیازي پکې جوړ شي بیا دې آزاد مونږ منظور شي چې مونږ د ولودي مرکز شرنې نه او د نور ولسوالیونه تکړه خور کې هغه لري پر ټول ولسوالۍ ته وري ګوچی تکړه خور کې کیناشته او دې هلته دې تدریس وکوي چې دې غصون زه حل شي او د متوازن معرفت رای شي ابل رود دی امر دین مارو پړو ولا امر دین مارو زه په دروسته خبرو کوي نه شم امر دین مارو پنه خلکو ته دی خو قانون امر کول او خلک دی بده قانون نه منی کول دا د موږ یو عمومي پالیسی ده د دولت یو عمومي پالیسی ده دا د موږ په اړه ادارې څخه د موږ سرنوري دا کار دی خلک دی بده قانون را ګرځي دی نه قانون امر ورته کوي زمون ملي امنیتي ور قانون زمون قصور قانون او زمون حج او اوقاف او زمون سوار هر جامع جماعت رسمي مولای امامان او خطیبان دا کار مونږ کوو د افغانستان یو اصل دی اصل ته مونږ پابند یو دا روان دی په برمل کې مونږ د سړک پروژه سروان سیټ دی شرن یو او انګورن دی اډې تر د سی سړک دی چې دا لګونه میلیونه ډالر ارزښت لري دا دوا فیز یا دوا دوی برخې لري اوله برخه دی سروزینه تر ورګونه پورې دا بشپړه شوې ده دا ګټه تر پرل شوې ده دویم برخه د سروبي د ربات نه تر انګور ډې پورې دا چې دا برخه په ورمل کې تیریږي دا د دې کار روان ده سروې او ډیزاین روان ده دا به جوړ شي یو بیا د دې د ربات نه تر برمل ولسوالۍ پورې د سړک خبره ده چې دا به منظور شي دا به جوړ شي دا مو پښه کړې ده ملي وزارت نن دی د دې لپاره د بودیجې غوښتنه شوې ده او د ټولګر فشار وزارت په پلان کې نیولې په دې باندې مونږ کار کوو او د مکتوبونو خبره خو مونږ وکړه د برمل خلک د مونږ سره کو درګي دوی دراته وایي چې دلته مکتب غواړم الکان لرم او مالین درکوم معاشور کو او مونږ اماده یو نو مونږ بیا د دوی نه ډیر سل سل کې اماده یو چې غوډ الله ورده ګرو ته وځو دومره وایم چې غیر رسمي ولسوالۍ دا معنی لري چې مثلا د مونږ داسې ولسوالۍ نه دي لکه د نورو ولایتونو ولسوالۍ زمونږ یو ولسوالۍ دومره غټه ده لکه یو وړوکی ولایت مثلا د مونږ ګومان ولسوالۍ ګومان ولسوالۍ دی بستا خو سره دومره مساحت لري نو دی ولسوالۍ دی یو سر اوسیدونکو تر بل سر دا نه شي رسولې د تذکرې لپاره یا د نورو روخي سوز لپاره د نورو مسلې لپاره نو په دې منځ کې یو برخه بیا بل شوی هغه ته امنیتیز وکونه ورکول شوی د تر تخلاص شوی یو سړی کې نول شوی د ولسوال په نامه خو هغه رسمي ولسوال نه وي جوړ کنه مال سره رسمي نه وي او چارې د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي دا په همدغه مسله په خیرکوټ کې دا د بکیل سره غیر رسمي ولسوالي بکیل او یا په جانخیلو کې دا مثلا د دې لپاره د شخیل آباد نو یا په ګومل کې دا چې په دې غیر رسمي ولسوالي جوړ شوی وي دا غیر رسمي ولسوالي دا معنی چې د مرکز سره د ولسوالي په نوم رسمي نه دي خو موږ یو څوک د ستونزو د حل کولو یا د ولس د رقمولو په مخه حالت کې نه ولي
ډېر زیات
مله پوله مو چې دا پوله مو سروان صاحب ډیورین فرضي کرخه چې دا 300 کیلومتره لرو مون تقریبا شپږ سرحدي یا
نوبت ورکو په ټلیفون کې لرو اوریدونکو ځان معرفي کوي صاحب.
وعلیکم السلام فرمان.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
دا والی صاحب ته سلامونه وایم. سلام نو ورسته غواړم چې والی صاحب نو پښتنه وکم. هغه دا ده چې مخکې په رپورټو کې موږ اورېدلي وو چې مطلب په ولایت کې د نن یوه ډاکټره ده هغه ملاړه د سیاحت عامه اوس وضعیت څرنګ ده په ولایت کې او د ولسوالیو په سطحه. مننه
صحیح ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
مننه ساروان صاحب تاسو سلام گو او محترم والی صاحب ته سلام. تاج محمد اتل یم له خوښ وو.
مهرباني کوي اتل صاحب. بله اتل صاحب آواز مو موقعیت مو تغییر کو آواز
مو په دغه لار باندې میګه تاګه ورته کو
تاسو آواز ونه وریدل شو. اتل صاحب تاسو خبرې قطع شوې اوس صحیح شو. کومه لار بله کومه لار خراب ده؟
آواز لارا دا د ورګونه چې تیره شوې ده د انګور اډې په نوم د وانه ته تیره شوې ده دغه لاره خرابه ده. والی صاحب تیره موږ ته ژمنه راکوي د خوست غلام خان بندر باندې هغه لاره باندې موږ خوست ته اطمینان راکوو خوست ته سامان راوړو لګوانډي.
صحیح
دغه لار خرابه ده زموږ مال ډېر خراب دي. والی صاحب ولې جدي اقدام نه کوي؟ صرف والی صاحب سواره کوي. والی صاحب نه غوښتل چې پکتیکا ته کم کار شوی د سړک. والی صاحب د خوست خپل هم د خوست دی یا سعادت باید پکتیکا ته ډېر کار وکړي نه شخصي خلکو ته. دولت ته به دومره کار وکړي صرف د خلک ورنه ستونزه واره شي او ترانزیت د پکتیکا زیات شي. د پکتیکا ته راکړه ورکړه ډېره زیاته شي. پکتیکا ډېره شاته پاتې ده. والی صاحب څخه غواړم جواب راکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی مشته ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني صاحب.
اسمت الله وطن دوست ما د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه څخه مې تاسو سره اړیکه نیول ده. ستاسو ملما ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا مې پوښتنه دغه ده چې د والي صاحب په ټولنیز ځواکونو باندې هیڅ یعنی مقصد تسلط نه لري او که دی ولې نه غواړي چې مقصد د نظامي ځواکونه مثال ښه خلک دي روغ خلک دي. مقصد نظامي ځواکونه موږ ډېر راضي یو خو چې دوی یو خلاق ته راولي او مقصد داسې استعمال شي چې خلکو ته یې ګټه ورسېږي. د دې په ځای چې خلکو ته یې ګټه ورسېږي نن سبا نظامي ځواکونه مثال د خپل منځ کې فساد دی او پکتیکا کې او نظامیان نه تشویح کېږي چې مثال یو ښه کار وکړي یو ښه هغه وکړي. ولی مثال تسلط نه پرې لري په نظامیانو باندې او که دا څنګه خبره ده؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې د ورګون ګمرک کې ډېر فساد ده. ورګون ګمرک ډېر مافیا او کړیب کې دي پیسې ترې اخلي. د ورګون ګمرک له هغه نه حکومت ته باید ډېره بودیجه ورکړل شي ډېره هغه ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه. صحیح شو. تاسو ته به ځواب وویل شي. یو اورېدونکی د سکایپ له لارې هم لرو. بیا به والی صاحب ځواب تاسو ته ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم فروان صاحب. برات محمد افغان منیم له پېښور نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ افغان مل صاحب.
زما والی صاحب ته اول تاسو ته والی صاحب ته ټول افغانستان ملت ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته السلام. مخکې ورځو کې والی صاحب خپل دا ویلیو کې دوی ویان داسې ویلیو چې په دننه پکتیکا کې د امنیتي ځواکونو په منځ کې شخړه شوې او درې کسان پکې ژوبل شوي وو. نور پکې ډېر زخمیان وو خو درې کسان زما له خیال وژل شوي وو. آیا دا قضیه ولې راغلې وه؟ آیا دوی خپلو امنیتي ځواکونو خپلو منځ کې هماهنګي نه لري او که نه دې قضیه ته بیا وروسته پلټنې وشوې؟ یا خلک څنګه شو لري شو لري نه شو مجازات مکافات ورته وشو که نه همداسې پرېښودل شو او خپل سری کارونه دي کوي؟
ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو. والي صاحب وحدت و ستاسو نوبت ته مهرباني.
سروان صاحب محترم دی اول سوال نه پیل کوي ډاکټر او پرتی بات ډاکټر یې اوس په مرکز شرنه کې اوږي ډاکټر شته. مونږ دی ورګونه او دی خیرکور دی فارم هغه بسونه اعلان کړی دي. هماغه ستونزه زه یادوم په هماغه شکل باندې. اصلي ستونزه دا ده چې مونږ په پکتیکا ولایت کې د خپل د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ښځینه ډاکترانې نه لرو. مونږ ښځینه ډاکترانې باید د افغانستان د نورو ولایتونو نه راولو د مرکز نه راولو. د هغوی دپاره چې مونږ کوم امتیازات اعلانوو کوم بستونه اعلانوو هغې دپاره ډېرې ښځینه ډاکترانې اپلای نه کوي. دوه ښځینه ډاکترانو اپلای کړي دي. زه په خپله د خاوندانو سره غږېدلی یم د میړونو سره غږېدلی یم. ډېر مې تشویق کړي دي ډېر مې هڅولي دي. د کورونو واده مې ورکړی دی د اسانتیاو واده مې ورکړی. هغې د یوې د شکایت دوره بشپړه نه وه. بلې په اسنادو کې مشکل لرل مونږ کوشش کوو چې خپل روغتونونو او خپل کلینیکونو ته ښځینه ډاکټرانې پیدا کړو. ښځینه ډاکټر په اسانۍ سره پیدا کېږي نه، که بیا هم څوک کولی شي په دې برخه کې چا ته معلومه وي ښځینه ډاکټره یا لیسانس وي، ایم بی وي، اسناد ولري، اسناد اخلاص شوي وي، علاقه ولري پکتیکا کې کار وکړي، د پکتیکا په ولایت کې د کار کولو زمینه برابره ده. مونږ ته 2000 افغانیو تر 10000 افغانیو ښځینه ډاکټر ته معاش ورکوو، محرم ته وظیفه ورکوو، د اصولي لپاره ځای ورکوو، مونږ یې قدردانۍ کوو. په امنیتي برخه کې هم دوی ته مشکل نشته، مونږ کوشش کوو، خو په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. محمد ورور د خوست نه ځای او د پرمل د لارې پر دې باندې وویل چې د انګور ډېنه تر ارګونه پورې کوم سړک چې دی دغه خراب دی. مخکې تجمه د ورور دغه سړک د انګور ډېنه تر شرنې خراب و، اوس الحمدلله ارګون نه تر شرنې دا برخه یې جوړه شوه. اوله برخه یې سخته ده، ډېر تیز کار پرې وشو. حتی دغه شرکت په دې سړک باندې د شپې کار کولو، د شپې هم جوړولو، د دې غرونو کټي وخته د پلونو جوړولو وخته، دا ډېر اسان کار نه دی، ترانزیتي سړک دی. او د بل برخه د ربات نام دا اوس د دغه سروې پیل شوی ده، په راتلونکي کال کې به د سپرلي نه یو خواته تر ژمي پورې تاسو ډېر شاهدان یې چې په دې سړک کې به ستر بدلون راشي. دا به تر انګور اډې پورې انشاءالله تر دروازې پورې به درته جوړېږي. دا به ترانزیتي سړک وي، دا به معیاري سړک وي، لکه اوس چې کوم سړک کومه برخه یې په اساسي ډول جوړه شوې ده، همدغسې به درته جوړېږي. مرکز خرانې نه یو ورور زنګ کړی او نوم یې ما سم یاد نه کړی شو. د نظامي ځواکونو ترتیبات اوس مونږ نظامي ځواکونو پرون نه هم د کب یا خوت دا د نظامي ځواکونو ملي ورځ وه، د دوی د تشویق ورځ وه. د دې لپاره مونږ د مېلمستون د غونډو په تالار کې تشویقي غونډه نیولې وه، د دوی غاړو ته مهارونه واچول، دوی ته هم تنظیمنامې ورکړې، دوی مو په ډولونو او اتڼونو وستایل. مونږ تسلط هم پې لرو، مونږ ورسره اختار هم یو. لنیک مرغ وایم چې په پکتیکا ولایت کې د دوی د وینو د برکته، د دوی د زحمتونو د برکته امنیتي وضعیت هم د خپلو ګاونډیو ولایتونو په پرتله ښه دی. خو شته ځینې ستونزې شته، خو زه د خلکو نه دا غوښتنه کوم، هیله کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو سره مینه وکړي، هغوی ته مینه ورکړي، هغوی خپل اولادونه وګڼئ، د هغوی سره همکاري وکړي، د هغوی په تلفاتو، د هغوی په ضایعاتو خوشحالېږئ مه، د هغوی نه په عذابېږئ مه. تاسو بدیل څه بولئ که دا نظامي ځواکونه نه وي، تاسو بدیل څه بولئ چې بیا دلته تاسو پاتې شي؟ مونږ په مرکز شرنه کې دغه ستونزه کله کله محسوسوو چې مونږ یو شمېر خلک، محدود خلک، دي مونږ نظامي ځواکونو سره مینه نه ښیي، هغې ته مینه نه ورکوي. مونږ په نورو سیمو کې بیا ډېره مینه ورکول کېږي، هغه ډېر محدود خلک دي. هغې باندې مونږ غږ کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو زوال ته په تمه مه اوسئ، هغې تقویې ته په تمه اوسئ. دوی تاسو بقا د دوی په بقا پورې تړلې ده. مونږ نظامي ځواکونه الحمدلله ښه روان دي، خو ستونزې لرو، د اکملاتو په برخه کې لرو، د قراردادونو په برخه کې ورته لرو، د مهماتو په برخه کې به یې لرو، د موټرو په برخه کې به یې لرو، خو په منظم ډول پیرې او ګزمې او دا د دوی روانې دي. ورځ په ورځ پوستې دي مونږ پراخېږي، امنیت ښه کېږي. د ارګون د ګمرک په اړه اورېدونکي وویل چې یا د دې اورېدونکي وویل چې فساد دی، زه فکر کوم سروان صاحب د ګمرکونو کې فساد دا به یوه نړیواله مسله وي، بیا که نه ملي مسله. خو دا د افغانستان په کچه هېڅ داسې ګمرک زه نه وینم چې هلته د هغې نه شکایت نه وي چې دلته فساد دی. د ارګون مونږ د پکتیکا ګمرک چې دا دومره لوی دی، دا څلورم بس مدیریت دی، او مونږ ډېره ستره رسمي ترانزیتي لاره هم نه لرو. او کله چې د پکتیا او د خوست لارې بندې شي، دلته بیا موټر زیات شي، کله چې هغه لارې خلاص شي، دلته موټر هم ډېر نه وي. خو بیا هم تېر کال مونږ ته ملي وزارت 109 میلیونه افغانۍ ټارګېټ راکړی و د ګمرک دپاره، دا به تاسو پوره کوئ. د نیکه مرغه زمونږ ګمرک په تېر کال کې 103 میلیونه عواید دا ملي وزارت وسپارلي، یو دا یې جمع کړي دي، یعنی د خپل ټارګېټ نه 30 میلیونه لوړ تللي دي. فساد په ګمرک کې وي، خو د فساد په فساد باندې سترګې پټې شوې نه دي. فساد په مقابل کې ګامونه اخیستل کېږي. همدا اوس درې ورځې مخکې مونږ درې داسې موټر دي، مونږ ملي امنیتي ځواکونه دي، مونږ د ملي امنیتي ریاست کارمندانو لخوا په مرکز شرنه کې ونیول شول چې دوی فرار کړی وو، تښتېدلي وو، دوی پرچې نه وې کړي، ونیول شول، بېرته ګمرک ته ونیول شول، سره د جرمې بېرته محصول شول. همداسې وزن د کنټرول شروع شوي دي چې د نوي سړک باندې زیات وزن را نه وړل شي. خاصه هم زمونږ ګمرک معیاري نه دی، نه هغه مونږ د دې لپاره هغه ګودامونه لرو، نه د دې لپاره ترازو لرو، او نه د دې لپاره هغه مونږ اصلي سیستم لرو. خو بیا هم د محلي هغه د روایتی چارو نه کار اخلو کوشش کوو چې همې وزن کنټرول کړو هم عواید لوړ کړو. لکه څنګه مو چې تېر کال عواید 3 میلیونه د خپل ټارګېټ نه لوړ جمع کړي، موږ هیله داده چې سږ کال هم لوړ شي. او افغان مل صاحب د پولیسو د شخړې خبره وکړه، دا دوه یو د حوزې امیر وو یو د کنډک قومندان وو، دوی ترمنځ لفظي شخړه راغلې وه، لفظي شخړې پورتواله شخړه بدله شوې وه، بیا یو بل ملګري په یو بل باندې ولاړ وي، یو بل ډزې شوې، پرې ملکي کسان هم ملکی قسم شهید شوی وو، پولیس هم شهید شوی وو، ملي امنیت یو کارمند هم د مسلح په توګه چې هغه هم شهید شوی وو. دا کسان ونیول شول، دا کسان مرکز کابل ته د ولسمشر په حکم ولېږدول شول، څرنولېد وسپارل شول. د دې دوسیا تر تحقیق لاندې ده او دوی ته ولسمشر لارښوونه کړې چې دوی ته د اشدي مجازات غوښتنه وشي، نو دوی به محکمه کېږي اوس په څرنولې کړي ولې. موږ هیله دا ده چې به سخترینې سزا به ورکول شي، دوی به او د دې اوس د قانون منګول په سره چې دی په زندانونو کې شوره دي تیروي، او دا به د ولس باندې په عالمي محکمه کې یو خپل جرم سزا به ویني.
بله، د سړکونو په ارتباط یو پښتنه دا هم ده چې آیا د ارګون او خوست ترمنځ هم د سړک د جوړېدو کوم پلان شته؟
د ارګون او د خوست ترمنځ مهمه لار چې دوه ویجاتو سره نښلوي، او دا د زدران میشتو سیمو کې را تیره شوي ده، د زړو ولسوالۍ سره دا ډېره مهمه لار ده. مونږ په ودانۍ وزارت ته مونږ هم غوښتنه کړې ده، او د خوست ولایت هم دا غوښتنه کړې ده چې دغه لار جوړه شي. د دې لپاره اول د دې د امن کېدو د امنیت د تامین پلان ده، او ورپسې د دې د جوړولو هڅې هم روانې دي. که دغه لار جوړه شي نو د دې دوه ولایتونو اوسېدونکي به یو بل سره په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړي، او یو بل سره په اسانۍ تجارت وکړي. او خاص هم دلته د وچې میوې ډېر تجارت روان دی، او زنګرونه دي دغه د مونږ د خوست ولایت ترمنځ کومې سیمې چې دي، یدې خاص سره ولسوالۍ ده، موږ خو د جوړو ولسوالۍ د ځوانو په قوم زدران دي. دا د زدرانو سیمې ته په ډیره حسین راشي، او موږ کوشش کوو د لار ډیره غرنۍ ده، په کورونو کې تیره شوې ده. موږ غوښتنه کړې ده په وجه مې وزارت نه په پلان کې نیول شوې ده، او خوست ولایت هم غوښتنه کړې ده، هم به امنیت ته پام کیږي، هم به رغونې ته پام کیږي، خو وخت به اخلي. ځکه دا په فکر کوم په دویمه درجه سرکونو کې به نیول کیږي، اوله درجه حقیقي سړکونه یا بلوي سړکونه، دا به د دوی لسونو د نښلولو سړک چې دا به دویم درجه کې دویم قدم کې پام کې نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي، یا د سکایپ او یا هم د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم، جوړ بخیر یا
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
مله علي صاحب څنګه خوښ دی چې ارزه چې مکتب جوړي او مدرسه دې سره جوړي؟ چې
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، ازادي رادیو.
مله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو والي صاحب سلام.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
لو علي صاحب زما دا ختنه د سي داو دي وني جوړ سوالي سدو سند کال کېږي چې دا غلار بند ده، مطلب یې څو مخلاص کې نه سره موږ له دې راغلو څو سره مخامخ شي، چې یو لار موږ نه لرو مریضان په ځای کې، یو لار ناروغي چې څاور کوي، نور دې راغلي ستونزې په واره په هغه کې په وو کې، مطلب هغه یو لار موږ نه تخلاص د غبیر تکلیف نه موږ دا غوښتنه ده چې د دې لارې سره هم خلل یې کنه. خو
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، ازادي رادیو.
وعلیکم السلام، څنګه یو؟
سلامت اوسې.
هغه مې درته وویل دا دمو په ولسوالۍ کښې یوازې ښه په ولسوالۍ کښې نه کلینک شته، نه سم مکتب شته، نه مدرسه شته. په خپله راغلي په هلمند کښې اوسېږو، اوس په هلمند کښې اوس سبقان یا یو څه. موږ والي صاحب دا توقع کوو چې باید موږ ته یو مکتب یا یو کلینک جوړ کړي.
صحیح، مننه. کور ودان، بل اوریدونکی شته ځان معرفي کوي، ازادي راډیو. د دې ټلیفون قطع شو. خیر والی صاحب، مهرباني وکړئ. خیر دی، دې لپاره چې پوښتنې میری نه شي، مهرباني.
ایوه ورور وویل چې چېرته چې مکتب جوړېږي هلته د مدرسه هم جوړه شي. موږ خپلو دیني مقدساتو ته قایل یو، دې باندې معتقد یو، موږ په همدې باور یو چې که چېرته یو څوک عصري زده کړې ولري او دیني زده کړې ونه لري، دا بیا د موږ د ټولنې ترجمانې نه شي کولی. څوک چې دیني زده کړې ولري او بیا اصلي زده کړې ونه لري، هغه بیا موږ ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا د یو بل سره تړلې دي، لازم او ملزم دي.
لیکن یو مسله ده والی صاحب، که په دې برخه کې داسې یو تبصره هم وکړو چې په ښوونځیو کې هم دیني علوم تدریسیږي، او داسې خو هم نشي کېدی چې لکه څومره چې ښوونځي پکار دي دومره مدرسې هم پکار دي، ځکه چې څوک چې له ښوونځي او پوهنتونه فارغیږي هغه په ډېرو برخو کې ضرورت شته دې کار. لیکن څوک چې یوازې دیني علوم لولي هغه خو په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده نشي کېدی، او که چېرته شمېر ډېر زیات شي بیا به هغوی هم دغسې بېکاره ګرځي لکه څنګه چې اوس نن سبا د پوهنتونونو او د لیسو فارغان بېکاره ګرځي.
مونږ بیا هم مونږ د مکتبو جوړول او د مدرسو جوړول ته بیا هم مونږ سره رسمي مدرسې شته په مرکز شرنه کې او پورګون کې په نورو ولسوالیو کې. خو دې وروسته زه دا وایم چې تاسو که د مونږ سره تماس نیسئ، دا تماس تاسو د دولت د وسلوالو مخالفینو سره هم ونیسئ. د دولت وسلوالو مخالفینو په هغو مدرسو باندې فشار راوړي چې دولت سره رسمیات لري، هغوی ته وایي تاسو دولت سره خپل رسمیات وشلوئ. وجه یې دا ده چې دولت وسلوال مخالفین په دوی باندې ویریږي چې که چېرته دیني عالمان د دولت معاش اخلي نو دوی به د دولت خواته مایل وي، بیا به دولت ته نږدې وي، بیا به دولت سره دوی زړونه تړلي وي. نو هغه هغوی ته هغوی مجبوروي چې هغوی د ګدایي وکړي، هغوی سوال وکړي، هغوی د بل ته لاس ونیسي، لاس یې وکړي، په لوږه کې د وخت تېر کړي، په ذلت کې د وخت تېر کړي، خو بسیانه کې د وخت تېر نه کړي. مونږ په دې برخه کې متحد یو، مونږ سره رسمي مدرسې هم شته او دیني مدارس مونږ سره رسمي دي، او مکتبونو تعلیمي نصاب هم رسمي دی، دیني عالمان دي، مونږ عالمان دي، هلته زده کړې ورکوي. دې برخه ته مونږ یو آماده یو، او د ولسوالۍ نوم ما سم وانه ورځي چې کوم ولسوالۍ یاره کوي
وم نه فکر کوم وم نه بل څه.
او دې ومني لار خو مونږ نه ده بنده کړې، مونږ لار اخلاص کړې دي. دې ومني د کوتل یو کوتل دې ومني اغا کی د دولت وسوال مخالفینو مونږ ځواکونو ته وخت وخت مینونه ایښودل، که چېرته هلته مینونو ووجوي دي، مینونو ویره وي دي، هغې به مونږ پوښتنه وکړو. نور خو د ومنې لاره د مونږ سره خلاصه ده، د ومنې خلک مونږ ته راځي، د ومنې خلک دلته کلینیک هم درو، ناروغان هم هغه ته راځي، مرکز شرنې ته راځي. خو کوم ځای کې لاره بنده وي، هغه لاره که مونږ بنده کړي مونږ به خلاصوو، که مونږ یې تصفیرولی شو، د مینونه یې پاکولی شو، وڅښاکو به یې هم کړو. د وازخوا ورور وویل کوم بل ځای نه یې زنګ کړی و، دی پخپله په وازخوا کې نه و. د وازخوا سره زمونږ د ګواستې په سیمه کې تر اوسه پورې هم لاره تړلې ده. مونږ وازخوا ته اکملات هوایي دي، وازخوا کې مونږ تر ټولو ښه مجهز کلینیک لرو، د نورو ولسوالیو پرتله د وازخوا کلینیک ښه مجهز و. زه پخپله ورغلی یم د وازخوا کلینیک مې لیدلی، حیران خو دې شوم چې هلته ما دوې خویندې ولیدي چې خدمات نورو میندو کړم سوال، او د کله مې د کلینیک مسؤول ډاکټر ته مې پوښتنه وکړه چې په وازخوا کې و، بیا د خویندو خدمات دواړه د ما خپلې خویندې دي، سکنې خویندې مې دي، دواړه قابلیت دي، دواړه دلته رسمي وظیفه لري. کلینیک تر ټولو ښه ستر کلینیک و، تر ټولو پاس کلینیک و، او دوایانې هم لرلې. مکتبونه مونږ سخت کلي تروان صاحب ولسمشر چې مونږ ته کوم پنډ را کړی و، ډالر معل نږدې دي شل میلیونه افغانۍ راغلي وي. مونږ په هغې کې په ټوله پکتیکا کې چې څومره ښوونځي خطیر ښوونځي جوړول، په هغې کې یوازې څلور ښوونځي مونږ وازخوا کې جوړ کړل. د وازخوا مرکزي لیسې تعمیر خراب و، هغه هم ورته جوړ کړو. د مشهورو کلي د مشهورو د نجونو ښوونځی هم ورته جوړ کړو، دوه نور ورته جوړ کړل. هر ښوونځی دولس وټاکه لري، نور ښوونځي هم لري. نو په هغه ولسوالیو کې وازخوا وړمه مې تروې درې ولسوالۍ چې لاره یې مونږ سره بنده ده، په هغې کې د تعلیم تربیې او د روغتیا وضعیت تر ټولو ښه وضعیت د وازخوا دی. یعنې مدیریت فعال دی، یعنې مکتبونه فعال دي، هم فارغین ورکوي، هم هغوی سره مونږ تګ او راتګ درو. او دوی ته دولت وسلوال مخالفین هم هغه نه کوي، مزاحمت نه کوي. دوی باندې تا باندې ځو راځي، دوی دلته ازموینې هم ورکوي، معلمانې ارجحتي هم کېږي، دوی ته مواد کتابونه میتابونه کتابمنت کالیږي، مزاحمت ورته نه کوي. نو د وازخوا وضعیت هغسې نه دی چې بېخي قابل د قناعت وي، خو اوسني وضعیت ته په کتو د وړمم او د وازخوا د ګاونډۍ ولسوالۍ نه د دوی وضعیت ډېر ښه دی، او مونږ کوشش کوو مونږ ورته نور شاره منظورو. دې ته منتظر یو چې د لارې اخلاص شي، چې مونږ په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي آزادي راډیو. مهرباني صاحب،
ما د والي صاحب نه دا پوښتنه ده چې د ارګون ولسوالۍ د پیرکو تېسپېره وز پوستې د په خلکو بوخې زوې ډېر تکلیف ته چې یوه برمه والي صاحب ورته منظوره که چا د غرب سر کې ورته ووایي کوز به د څلورو ولسوالۍ ته تکلیف نه وي، د ارګون د سروبي د ډېر مال دی ګیانې د څلور ولسوالۍ ډېرې په تکلیف کښې ده، لار تر دې تېره شوې ده او ډېر زیات تکلیف موږ ته ده. او ټولو موټرو باندې اوبه خېژوي چې د هغه والي صاحب د برمو منظوره کړه، هلته په پوسته کښې دننه برمو ورته جوړه کړه، نو دا به ډېره مننه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه ده تاسې حل لاره هم وښودله. والي صاحب به ځواب در کړي. بله اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
مثلا چارواکي ټول وعده کوي خو مګر عمل نه باندې کوي.
بله
دا پوښتنه مې زه بې مثال در کړم، لکه د پلتو بند چې شپاړس ولس کاله کېږي دغه وعده کېږي خو بند نه تړل کېږي.
کوم بند په کومه سیمه کښې دی؟ نوم یې واخلئ یو ځل. او
د پکتیکا مرکز کښې ده، د پلتو بند ده.
ښه صاحب، وعدې کېږي خو نه جوړېږي. صحیح ده. لیکن آیا تاسې له ښاغلي وحدت څخه هم په دې وروستیو کښې اورېدلي دي چې دا بند به جوړ شي؟ نه، ټېلیفون یې قطع ده. خیر، والي صاحب به ځواب در کړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ټېلیفون له ټېلیفون له لارې خبرې وکړئ، راډیو مو ټیټه کړئ لطفا. خیر، بل ته به نوبت ورکړو، دوی راډیو نه ټیټوي. بل اورېدونکی هم شته، ځان معرفي کوي، خبرې وکړي. صاحب
السلام علیکم. سروان صاحب ته والي صاحب ته خیر اغلاس ورکړی وای.
سلامت. بله، مهرباني کوئ صاحب.
روزانه زه مکشرن نه خبره درته کوم، زه له والي صاحب نه دوه پوښتنې لرم.
مهرباني کوئ صاحب.
یوه پوښتنه دا ده، روزانه صاحب والي صاحب چې کله راغی جاده وي چې د پکتیکا معرف یو نمونه معرف جوړوم، له ده نه د ما غوښتنه ده چې ده د پکتیکا معرف کوم کار کړی ده، او کله چې مثال پکتیکا معرف چې ده تر اوسه پورې یو رسمي رئیس یې نه لري، سرپرست په توګه باندې اداره کېږي، دا یوه. او بله غوښتنه یې ما دا ده چې مثال دغه کوم برق چې د ترکمنستان له هېواد نه صدر شوی چې د سکندر او غزني ته چېر شوی ده، او بیا خصوصا پکتیا او خوست ولایت چېر شوی ده، آیا د پکتیکا په دې برق کښې کوم برخه نه لري چې مثال پکتیا او ګردېز او خوست چېر شوی ده، پکتیکا مابین کښې پاتې ده. او بله پوښتنه لکه تېر ورور جان څه وکړه، د پکتیکا مرکز کښې چې تېر والیان او کسین صاحب او کشارق صاحب و ټولو دا وعدې کولې چې مثال د پکتیکا مرکزونه چې د پکتو بند ده، منظور ده، پیسې تیارې دي او همدارنګه سروې شوې ده، شلمنې په موسم کښې به موږ کار ته باندې شروع کوو، خو له کلونو راهیسې دا بند په همدغه طریقه باندې غسې پاتې نو کار ته باندې شروع شوی ده، هلته په توره باندې وعدې کېږي.
بېخي سمه ده، مننه. یو اورېدونکی بله م اخلو، بیا به والي صاحب ځواب در کړي. مهرباني مهرباني کوئ صاحب، یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله صاحب، اورو، خبرې وکړئ صاحب. خیر، تاسې نه اورئ، مشکل په ټېلیفون کښې لرئ. او اصلا عموما مشکل په دې خاطر وي چې تاسې راډیو هم لوړه اورئ، نو ځکه زموږ آواز نه اورئ او د راډیو آواز لږ په ځنډ در ځي. والي صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
مننه سروان صاحب. د ورور د پیرکوتي د پوستې خبره وکړه، د پیرکوتي د ارګون ولسوالۍ مربوط د پیرکوتي په سیمه کښې مونږ پوسته کښې رسیا هم د اوبو مشکل لرو. مونږ دېته چې کله زمونږ کار کوونکي زمونږ نظامي ځواکونه دلته په اوبو پسې راښکته کېږي، د غره سر ته اوبه پورته کوي، نو د دولت وسلوال مخالفین هلته بیا چېرته په غلا چېرته پټ ناست وي، بیا زمونږ ځواکونه یا زمونږ سرتېري دوی شهیدانوي، دوی هلته ولې برید حملې پرې کوي، نو د سیمې خلک کله کله دوی سره په د اوبو په پورته کولو کښې کومک کوي، ځکه بیا په هغه وخت کښې چې د سیمې خلک یې ملګري نو بیا حمله پرې نه کېږي. دې حل لاره باندې مونږ یو کال کار وکړو، د غره سره دی، هلته اوبو ایستل داسې اسانه خبره نه ده. دا پوسته هم مونږ دې لپاره نه ده اچولې چې مونږ هلته ډېر د سیمې ضرورت دی، اصلي ضرورت دا دی چې مونږ دلته مونږ ګیانې ولسوالۍ ته چې کله اکمالات کوو، نو د دې غره سر ته بیا چې کله دولت وختوال مخالفین وخېږي نو سړک لاندې تېر شوی دی، بیا دې مونږ په قطار باندې حمله کېږي. ما د پیرکوتي دې خلکو سره خبرې وکړې، زه ورسره کېناستم، حتی ډېره د صلاحیت نه لوړه خبره مې ورته وکړه. ما ورته وایي چې دې پوسته کښې تاسو کېنئ، تنخوا در کوم یا عشا در کوم معاش در کوم، خو د دولت وختوال مخالفین مه وژنئ، هغه مه ولئ. بخښنې سره، د
دل تاسو په دوی باندې حمله مکوي یوازې دومره وکړي چې دې مخاوني شي چې مونږ کله کتار دې لارې نکړي چې دې پوستې ته د دولت وسوال مخالفین راوونه کوي چې دوی دې راختو مخاوني شي دې هیڅ لاره دې مونږ سره یو نه وړه د طالبانو تاثیر لاندې دي په هغه سیمه کې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم چې نه بدلوي خپل حالت پخپله دوی خپل حالت پخپله نه بدلوي دوی خپل حالت په بدلولو کې کوشش نه کوي خپل تقدیر پخپله نه بدلوي نو په دې باندې بد شرایط مسلط دي هم د دولت د وسوالو هم د مخالفینو دخوا هغې ته شپه ورکوي ډوډۍ ورکوي په زورې ورکوي زکات ورکوي عشر ورکوي د دوی په سر باندې مسلط دي هم د دې پوستې سره په عذاب دي خو بیا هم مونږ تېره هفته د یو چا سره خبره وکړه په څلور چنده قیمت مونږ د یو چا سره خبرې وکړې هغه پیسې مو ورته ومنلې چې په دې غره کښې مونږ ته برمه ووایي چې تر څو زمونږ سرتېرې د لاندې را کوزېدو را خلاص شي او ولس هم دې مونږ سره په عذاب نه وي د پلتو بند خبره دا جلسه ولسمشر لارښوونه هم کړې وه هیات مې یا څه کسان هم راغلل سیمه یې هم وکته دا د دې فیزیبیلیټي سټډي یا تحقیقاتي مطالعه یې دوهویشت میلیونه ډالره قیمت لري او د بند جوړولې بیا څه کم پنځوس میلیونه ډالره قیمت لري ټول اویا میلیونه ډالره قیمت لري دا په د بندونو جوړول په پکیجونو ویشل شوي دي شپږو پکیجونو باندې یو پکیج کښې زمونږ دغه بند هم شامل دی په دې کښې د لغمان یو بند دی د خوست یو بند دی دا پکیج چې دا د ولسمشر تر میزه رسېدلي دي د تروکاتو ملي کمیسیون ته رسېدلي دي مونږ هم دې ته انتظار یو چې په نن او سبا کښې منظوري را شي او د دې اول سروې شروع شي او دا د داخلي کمپنیو کار هم نه دی ځکه دومره لوی بند دی چې اویا میلیونه ډالره مصرف لري او داخلي کمپنۍ کولی هم نه شي وارداتي برېښنا دا ټاکل شوي وه چې سږ کال څه ورکې باید هغه شروع شوي وای د دې سروې شروع شوي وای خو ځینې ستونزې دي په سیمه کښې دي مونږ په سیمه کښې نه دي په غزني کښې مونږ ته د غزني د لارې برېښنا باید را شي د اندړو د لارې باید را شي د اندړو په لاره کښې نهایت ناامني ده هلته تګ او راتګ هم ډېر ګران دی خو نوی مکتوب مونږ ته چېره رسېدلی دی خو دیارلس سوه اووه نوي کال کښې به د وارداتي برېښنا د سروې چارې پیل شي د سروې نه وروسته وایي بیا د انتقار د لګولو چارې پیل شي مونږ مطمئن انشاءالله دا وعده به مختلف کېږي د بلوستادي پلتو خبره تکرار کړې وه زه د خرنې په خلکو باندې د یو جرات غږ هم کوم چې دومره لوړې پروژې هم غواړئ چې اویا میلیونه ډالره تاسو ته په یوه یوه پروژه ولګېږي لږ ایمانداري هم وکړئ لږ په ایمان لاسونه هم ووایئ لږ د نورو د فکري تسلط نه هم ځان خلاص کړئ د تسلط نه هم ځان نه خلاص کړئ یو چا زنګ نه یې در ته کړی چې دولت سره کار کول پرېږده تا بیا په منډه ته بیا منډه د خپل دفتر نه په منډه وي د نورو ولسوالیو خلک کلک ولاړ دي هلته خپلو دفترونو کښې ولاړ دي که څوک یې وژني که څوک یې نه وژني وسړی بیا یې خپله خاوره ده په خپله ایمانداري خپله ایماني وظیفه یې جرګي خپله حلال رزق هم ګټي د پکتیا او د خاصه د مرکز شرنې خلک که امتیازات غواړي نو یو څه امتیازات دې هم لږه قرباني دې هم ورکړي خو مونږ بیا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې دغه پروژې مونږ دوی ته پلي کوو دغه پلي کېدونکي دي دا به کېږي خو زما خپله دا تصمیم خو تر اوسه شته نه خو که زه د دولت ډېر جګپوری چارواکی شم او یا جلسما ولسمشر د ما غږ واوري زما غوښتنه ومني زه به ولسمشر ته دا ووایم چې په کومه سیمه کښې چې ښه امنیت وي همهلته پروژې ورکړه وارداتي برېښنا هم هغه چا ته ورکړه چې امنیت یې تعمین کړی د سولر برېښنا هم هغه چا ته ورکړه د بند پروژه هم هغه چا ته ورکړه څوک چې قرباني ورکوي هغې ته قرباني ورکړه څوک چې قرباني نه ورکوي هغو ته تر هغوی انتظار وباسه چې دوی خپل تقدیر په بدلولو کښې برخه واخلي
بله دا هم یو لاره ده چې په دې شکل سره به له امنیت سره هم مرسته وشي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي یو څه لنډې خبرې وکړي او ژرې وکړي مهرباني
سلام علیکم سلامونه لیږي له احترامات درته وړاندې کوم تاسو ته او محترم والي صاحب ته شمس الله خبرې کوم پکتیکا ولایت
مهرباني کوئ صاحب
نو والي صاحب نه دوه پوښتنې لپوښتنه دغه ده چې والي صاحب له موږ سره وعده کړې وه چې پکتیکا پوهنتون ته به داسې پانځې را زده کوم شپږ کاله کېږي پکتیکا پوهنتون جوړ شوی ده هغه دوه پانځې د خپله تعلیم و تربیه پانځې تر اوسه پورې ودانۍ لري خو د زراعت پانځې باندې کار روان ده کوم پوهنتونونه لکه چې لغمان شو کونړ پوهنتونونه چې له دوه سره جوړ شوي ده هغه اوس ډېرې زیاتې پانځې لري که ده که ولسمشر صاحب له کوم هغه نه ده کړی پکتیکا په دې باره کښې دوهمه پوښتنه دغه ده پوښتنه نور ځینې دغه ده چې دی باید د پکتیکا ولایت ځنګلونو ته ډېره توجه وکړي پکتیکا ځنګلونو ته کموال کېږي چې
هیڅ امکان لري که په هغه ډول باندې دوام وکړي، امکان لري چې پنځه شپږ کاله وروسته ختم شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان تاسو دوی پوښتنې درلودې، نو بل اوریدونکی نه اخلو ځکه چې وخت نشته. ولی صاحب مهرباني وکړئ.
دروان صاحب محترم، د پکتیکا پوهنتون یو لوی غنیمت دی، یوه لویه سرمایه ده. په دې سیمه کې دوه پوهنځي لري، او د پوهنځیو د زیاتوالي لپاره یې موږ ولسمشر ته مستقیم پیشنهادونه هم کړي دي. زه او د پوهنتون رئیس پوهنمل اریجان عادل دا وارې په اوسني سفر کې د لوړو زده کړو وزیر ته هم ورغلو، او هغوی ځینې شرایط موږ ته راکړل. پر موږ مقرره کړي دا خانه پوري کوي، موږ ته شرایط پوره کوي، موږ تاسو پوهنځي زیات کړو. موږ په دې کوشش کې یو چې هم پوهنځي زیات شي، هم ودانۍ زیات شي. د پوهنتون پرمختګ دی، د پکتیکا اساسي بنسټیز پرمختګ دی، او په دې باندې کار کوو. د اوبو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده، دا بین الافغاني ستونزه ده. خلکو شمسي پیدا کړي دي، برمې والې دي، اوبه راباسي، او بې ځایه مصرفي ډېره ده، او د اوبه ښکته روانې دي. دا ستونزې موږ د دې سروې پیل کړي ده. اولی سروې کوو، د سروې نه وروسته بیا موږ هغې لپاره یو ټارګېټ ټاکو چې څومره به څومره وباسي. خدای وه ډېره ستونزمنه خبره ده. په دې کې بریالیتوب هم ډېر ګران دی، په دې کې کار کول هم ډېر ګران دي. موږ هیله من یو چې د سیمې خلک د موږ سره دا قناعت وکړي چې اوبه په خپله اندازه را وباسي، او په خپله اندازه یې مصرف کړي، بې ځایي نه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اوریل تمامی مو مخلوق کی چلا چورو وہ غورت برا نور کر زوا سات چورو چترا تا پکان تو ما کی مانو وینم چمو شرر پیلم